سلامونه. ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د اوقاب پیکان د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قون سل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخرین شنبه ازادي راډیو سره خبرې کوي. لا هم 202 اتیا کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغې په خپلو خبرو کې ویل د ټولو خوشي شوو کسانو شمیر 2318 تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسانو شمیر 202 ته رسیږي. هغه ویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. تخریب وایي تېره پنجشنبه هم د سند د ایالت له زندانونو 13 افغانان راخوشي او د چمن لارې افغانستان ته انتقال شوي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې 129 تن افغانان د هیواد ته رسیدلي دي. شان فریزر په ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې. د 2018 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 40,000 ته ورسیږي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی وایي د اف 14 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراینی پیلوټانو د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکې میاشت پیل شي. ډنمارک او هالند د ناټو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی ډیپلوماټانو په بخښنې سره پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د اف 14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسیې ځواکونو پر ضد یې تهاجمي عملیات پیل کړي، له لویدیځ نړۍ څخه یې په زلونو د نویو الوتکو غوښتنه کړې ده. همدارنګه بل پلوی په اوکراین کې د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تیرې شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه مړه او له شلو ډېره ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندي د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا 11 تنه د درې ماشومانو په ګډون په دینه پرو ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. د خارکیف والي په خپل ټلګرام کلی د غازو پر یوې ډبې د توغندي د لګیدو له کبله په دې ښار کې اور لګیدلې دی. د هغه خبره درې توغندي په خارکیف توغول شوې دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. او د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر ایفګینی پریګوژن نن سهار ویلي چې اسواکونه یې په روسیه کې د روستوف اوندوف ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه د روستوف ښار لوی پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو او هوایی ډګر کنټرول لري. د هغه په وینا هغه لوتکې چې په اوکران کې د روسي جګړه پر مخ بیا په دې حالت کې الوتنې کوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د روسي د اجیریو شرکت چې مشري پریګوژن کوي د روسي په ځینو ښارونو کې پوځي بغاوت کړی دی. د چې دغه پوځي بغاوت کلی اول کړی دی او پایلې به د روسي لپاره څه وي دا به تاسو وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانانو د انتقال هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې ځنډولې وه. په دې به هم درته راپور ولرو چې په غزني کې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅوي.
سره زر په ځان خرڅوم خڅویا څور پوې کېږي د خپل ځان مجبوره خرڅوم خڅویا.
همدارنګه دا راپور به درته هم ولرو چې د کاناډا حکومت ویلي دي دوی هغه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې له افغانانو سره بشري مرستې کوي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا هم غواړم.
در دې ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر مطلب ته مراو شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دوی هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې یې درولې وه او دغه پروسه د افغانانو د انتقال وه. دغې پروسې ته هغه افغانان چې په پاکستان کې پتمه دي وایي چې دوی ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
سږ کال له یوې خوا خورا ګرم اوړی او له بله خوا د برېښنا کمښت د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکي حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې چې برېښنا ته پکې سخت اړتیا ده په څلورویشت ساعتونو کې پنځه یا شپږ ساعته برېښنا لري.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاد شوی او لپلی خو لبدا مرغه د برېښنا نه موجودیت لوی ستونزه ده. په ټولو څلورویشت ساعتونو د سهار لخوا یوازې څلور ساعته برېښنا لرو او د شپې لخوا کله کله د دوه ساعتونو لپاره راځي. چان ډیره ګټه ترې نه شو کولی. د خو له ګرمېدو او د پاکو اوبو نه موجودیت د خلکو د ناروغۍ لامل ګرځي.
فرید صاحبزاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوې. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده. د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا شل پنځه کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم په کابل کې سکل ګرمي به حد زیاته ده. برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات بیخي زیات دي. برقونو گرچه که په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمي چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده چې یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت د ژوند برابر نه وي نو هلته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د بر بي آر سیمې اوسیدونکي سنگر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزور دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی.
ګرمي به حد زیاته ده. نورو کلونو په پرتله سږ کال ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره پېنه کېږي او کولر او کنډیشن خو بېخي لګېږي نه. ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولی ځکه چې برقونه کمزوري دي هوا نشي یخولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي نږدې یوه میاشت وړاندې دا کړی و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا څلورویشت ساعته ده او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي خو هغه مهال د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د څلورویشت ساعته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندی ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به له جون تر اګست میاشتې پورې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه وي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال جنوب جنوب لویدیځ ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ګرمۍ په وجه باندې د خلکو د ژوند چارې ستونزمنې شوې دي. اوس به ورشو چې د جرمني حکومت اعلان کړی چې د رواني میاشتې د شپږویشتم تاریخ وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکوونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی و یو وار بیا پیلوي. د دې وزارت یوه ویان تېره ورځ جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول په راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې له هغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتې او وروسته به د هغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. د جرمني د اعلان ښایي افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسي چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال په برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډېر سخت او حق او حالات هم تیر کړه. موږ تقریبا روژه او کوچنی اختر هم مسافرۍ کې تیر کړو، دغه لوی اختر هم را روان دی. خوشبختانه تیره ورځ د المان دولت رسما د بروسیې د بیرته شروع اعلان وکړو. نو موږ تقدیروو خو رسما موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ ته رسما کوم خبر نه دی راکړل شوی، خو موږ هم د رسنیو له طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د هم غواړي جرمني ته ولاړ شي، وایي هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامداره کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دي ویل شوي، خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحلې ته رسیدلي یو، او دا چې موږ هر څه څومره ژر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو، او پاکستان کې سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو، ګیرګرفت د افغانانو ډېر وو، نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکاری له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10,000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بېلابېلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي، او پکار ده چې د جرمني حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د روسیې کې پوځي بغاوت ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې دا به د خپل هیواد د دفاع لپاره له هیڅ ډول هڅو په شان شي. پوتین وروسته له هغې د خبره کړې ده چې د واګنر اجیرو ملیشو د روسیې په سویل کې د نظامي تاسواتو کنټرول واخیست. د دغه شرکت مشر په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی او د روسیې په پوځي مشرتابه کې بدلون غواړي. دا صفی الله ستانگزی راپور په دې اړه ورو.
په روسیه کې د نن یو نوی کړکیچ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسیې لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا وروسته له هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسیې ځینې پوځي ساحې او د روس توپخانې نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ به خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول ګواښونو وساتو. هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی. غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او له خپلو خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنګیالو او قمندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنګېدلي او وژل شوي.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګوژن د روسیې له پوځي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرښو کې ناکامۍ په لوړپوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګوژن سهار په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې د روستوف ښارې نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړۍ کرخه کې پراخې سیمې له لاسه وتلي. دا هغه څه پرتله چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورټ شوي عسکر درې یا څلور ځله ډېر وژل شوي. څه چې مشرتابه ته ریپورټ کیږي د هغه څه پرتله چې په تلویزیون ویل کیږي لس چنده ډېر دي. موږ هره ورځ تر زرو پورې مرګ شوب لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وژل شوي، ورک شوي او ټپیان شوي، او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي، بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري، نه د وسلو تجهیزات، نه د قومندې جوړښت.
پریګریشن زیاته کړې جنگیالي په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلي وو د ماسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سنبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلي د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي یې ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسیې نوې کورنۍ کړکیچ ته په غبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکاره شوې او څومره چې ماسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجیر جنګیالي ساتي هغومره به په کور دننه له ګډوډیو سره مخ وي. هغه په خپل ټویټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسمه لار انتخابوي خامخا ځان هم له منځه وړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیه کې روان تحولات له نږدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیش له طریقه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ته رسول دي.
سلام فرید جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری دا
دور چیز این خو رسید
خیمت بختر که چوم رختری را کوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرام ایدیده چی کنیم
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پا کی سندری خپرو تازه دی رادیو دایمی اوریدون کو تا زنگ وهو
خیم مرم مهمان میسازی دیگه
نظر سایه بیل تا کلا پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه
نوریدون کی کولای شي چې از موږ دغه وټس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01
بختر کې از موږ پته مو وسی
تا به اید.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک مجبور شوي دي چې په کورنۍ کې د میرمنو سره خرڅ کړي. دا چې ولې ورزو په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 10 کلنه انار د زرګر په دوکان کې ولاړ او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکې ورندارې لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا انار ستونه یې ډکه او غېو نیولې ده. نه غواړي چې نورې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې د سرو زرو سوداګری عطیلا پروشان وایي په اوسني وخت کې د کورنیو له لوري د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې به په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سره زر اخیستل، خو اوس ځینې خلک د ناوې د راودولو په مخه د کور د نورو میرمنو سره زر پلوري چې د ناوې او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجی غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل، خلکو به ودنه کول، خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
خریدمو زیات است چون مردم
اخستل زموږ زیات دي، ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو ترڅنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخ ته بوزي.
حاجي محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د طلا پروشې دوکان لري. نوموړی وایي کمزور اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګڼې وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلاو وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی، ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د خستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګیڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګیڼو د پلورلو په مخه راځي.
تاسې واوریدل چې په غزنی کې خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په بیرته افغانستان ته راشو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د دغه هیواد د جزایي قانون په یوه برخه کې تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. تفصیل د سنکا کړنور.
د کانادا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کانادا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو پر رسولو او د کډوالو منلو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو پر تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونو ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هیچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلوم دی او پلاسی کراچی سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅکله مرسته ترلاسه نه کړه. له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې خپل او خپلوان وي.
د 2021 کال لګس میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړي دي. د کاناډا د مرستې د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 23.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو پیل کولو سره زرګونو بیکارو کسانو ته د نفقې د ګټلو زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په کنړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړۍ ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د 100 کیلومتره ویالو صفایي او ترمیم، دغو ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2.5 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدی ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چاري هم پیل کړي دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 15 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه بادوي او هم پکې له بیروزګاری خلاص شوي دي. د څوکۍ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافی
دا والا چې دا دینا ډېر پټیچ دي دا مستفید دي. دا پسونه چې دا وسوځېدل مطلب دا چې اوبه ورته رسېدګي ورته نه کېدله او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې داسې پروژې را دي او ځوانانو ته پکې د کار فرصت پیدا شو او موږ په آینده کې
دا ټول وروڼه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ د دې پروژې نه ډېر راضي یو. یو خدا ده چې موږ ته کاري فرصت پیدا دی. بېروزګاره به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سهار ځو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو. پګ هغه زنانه دي هغه کونډې دي چې د کورنۍ سرپرستی دي او درې 4 پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرستی او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی ایس په مالی ملاتړ د آبادۍ او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د یلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لوړ مشران دي ګرد دغه تنارې وي چې وایي د دغه مځکه والا سره دې کومک وسي چې تاریاک بند کړه. تاریاک موږ بند کړي دي نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څه ضرورت لري. کومک ته د داسې خلکو سره وسي چې هغه پخوا په نیش و په پوجي ګزاره و په دغه خپل کور چلوه اوس خو هغه بند سو هغه نسته او په د باغران په 100 کورو کې 40 کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو ګزاره پخوا په نیش کوله اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې دا خلک څه شي وخوري.
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډی پی ایس دی متاثرین کډوال شوی دی او میشتا دا 100000 روپے 20000 روپے چکی میں من لے شوی وے دا اس میں نہ باند میجو کو ماتا تنرا چکی کڈے میں ول دی دا تا میجا پیل دا میشتا دا داری پے شری کو
پرا ولایت گلستان ولسوالے تا خبر کوما نو دا غمر دا کم پرا ولایت گلستان ولسوالے او ډیر ستړي بیا وز ولسوالے دا د خادو د خاص نه معلومه دا سړک د خاص نه معلومه دا غمر دا اسلامي امارات مشرانو صدا غوښتنه دا چې دا غمر دا گلستان ولسوالے ته دي انتونونه په حال کې پر د سړک یو څه کار وکي. نو یو جهان مننه ستاسو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه اوریدونکو څخه چې موږ راځو یو ځای ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د نیمې نړۍ پروګرام لرو خو د دغه پروګرام تر خپرېدو